السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې ازادي رادیو ته ورجس بلې اوساته خبرونه پایل سوچې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې ده په دې خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو او ریچې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې په سختي خورز واقعي د ماشومانو د اخته کېدو خبر ورکړی دی خو تر هر څه مخکې خبرونه د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وای د کابل د هوایی ډګر د مدیریت په اړه تر اوسه له طالبانو سره خبري روان دي مولود چاوشغلو د څرګندونې پرون یو ورځ وروسته تر هغه چې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل وکړي دوړو چارواکو د ترکیه په جنوب کې د انتالیا ډیپلوماټیک فورم په څنډه کې سره وکتل پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنیدو وروسته ترکیه له قطر سره په ګډه د کابل او د ځینو نور ولایتونو د هوایی ډګرونو د بیرته فعالولو او تنظیم په اړه چمتووالی شولی خو ټینګار یې کړی چې امنیتي غوښتنې باید ومنل سي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري یو این ایچ سی آر وایي د افغانستان 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري د افغانستان لپاره د یو این ایچ سی آر څانګې پرون په یو ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې له یوه شدید بحران سره مخامخ دی د ادارې په خپله ټویټر پاڼې کې یو راپور هم بیا ټویټ کړی چې پکې ویل سوي د سختې بېوزلۍ له کبله ځینې کسان مجبوره سوي چې د $1,500 په مقابل کې خپل پښتورګي یا بډوډي وپلوري د تېر کال په اګست کې د طالبانو لاس د کابل لویدو راهیسی نړیوالو مرستندویو ټولونو د افغانستان اقتصادي وضعیت ډیر خراب بللی د طالبانو د حکومت مخالف ډلې چې ځان د ملي مقاومت جبهه بولي د واکسیناتورانو په وجلو کې خپل دخالت رد کړ تر دې مخکې د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان عبیدالله عبیدي د فرانسې خبري اجنس ته ویلي و چې د مقاومت جبهې دوه غړي د اوو واکسیناتورانو د وژلو په تور نیولي او ادعا یې وکړه چې دوی پر خپل جرم اعتراف کړي خو علي نظري چې ځان د دغې جبهې ویان بولي د فرانسې خبري اجنس ته په څرګندونو کې دغه تورونه د طالبانو اوازې بللي او پر واکسیناتورانو برید یې غندلی دی و واکسیناتوران د کاپ میاشتې پر 15 داسې مهال په کندوز کې ووژل شول چې په همدې ورځ یو بل سیناتور په تخار کې په یو برید کې ووژل شو افغانستان او پاکستان په نړۍ کې دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ګزړ یا پولیو ناروغي نه ده ورکه سوې د ایران سپایي پاسداران انقلاب د عراق پر شمالي شهر اربیل د راکټي برید مسؤلیت پر غاړه واخیست د عراق د کوردستان د کورواکي سیمې پر اربیل شهر پرون سوتو غوندي ولګېدل په دغو بریدونو کې د امریکا د قونسلګری نوې ودانۍ او څنګلوري د اوسېدو سیمې په نښه سوې د بریټ کې د یو کس د ټپی کېدو خبر ورکول شوی د ایران دولتي رسنوی ویلي چې د سپایي پاسداران انقلاب په یو خبر پاڼه کې د دغو بریدونو چې په خبرې په اربیل کې د اسرائیل پر ستراتیژیک مرکز وسول مسؤلیت اخیستی د عراق د ملي امنیت شورا اعلان وکړ چې د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې له ایران څخه په دې اړه د سپیناوي غوښتنه کړې ده امریکا دغه برید غندلی دی د ایران دولتي رسنوی پرون یک شنبه راپور ورکړ چې ایران له خپل رقیب سعودي عربستان سره د اوږدې مودې کړکیچ کمولو پر سر خبري په یو اړخیز ډول وزنډولې د مستقیمې خبري تیر کال پیل سوې وې رسنوی د تهران د دې پریکړې د دلیل په اړه نور توضیحات نه دي ورکړي خو دا پریکړه ورسره تر دې کې چې سعودي عربستان تیر شنبه د یو اتیا کسانو د اعدامېدو خبر ورکړ دا په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو لوی ډلهیز اعدامونه ګڼل کیږي فعالان ویلي په دم سو کې یو څلوېښت تنه د قطیف سیمې شیعهګان وو دا د سنیانو په رهبرۍ د سعودي عربستان د حکومت او اقلیت شیعهګانو ترمنځ په تاریخي لحاظ د اختلاف عمده ساحه ګڼل کیږي په اروپا او د اوکراین د خرسون راپوریژیا او ملیتوپول په ګډون د دې هیواد په مختلفو شهرونو کې پرون په زرګونو کسانو پر اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې اعتراضیه لاریونونه وکړل لاریونوالو د اوکراین بیرغونه له ځانونو سره لیږدول او د روسیې ضد شعارونه یې ورکول په عین حال کې د کرملین سخت منتقد الکسی ناوالنی د روسیې له خلکو وغوښتل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې واټونو ته راووځي په روسیې کې په زرګونو کسانو د پولیسو د پراخ حضور او د امنیتي چارواکو لخوا د نیول کېدو له ګواښونو سره سره د جګړې ضد شعارونه ورکول د راپورونو پر اساس په روسیه کې د دغې جګړې ضد 15,000 مظاهره کوونکي تر اوسه نیول سوي دي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل اوکراینی سیال دمیترو کولیبا سره پرون په ټلیفوني تماس کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د مخنیوي پر ډیپلوماټیکو هڅو خبرې وکړې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کرملین د ظالمانه تجاوز پر وړاندې له اوکراین سره د امریکا پر پایدار پیوستون ټینګار وکړ ازادي رادیو ته غوږ یست د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو د خړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې په سختې خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو خبر ورکوي. دغه نړیوال پروګرام ویلي چې په 28 ولایتونو کې په سختې خوارځواکۍ د اخته سویو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. نور تفصیل یې په دې راپور کې.
د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي په اوس وخت کې په افغانستان کې له 3.5 میلیون زیات ماشومان د تغذیې په برخه کې درملنې ته اړتیا لري. دغه ادارې پرون یکشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې په افغانستان کې پر سخت خوارځواکۍ د اخته شوو ماشومانو د شمیر زیاتېدا ته اندېښنه ښکاره کړه او وویل چې دغه ناروغي اوس د 24 ولایتونو له ډلې په 28 کې ډېره پراخه شوې ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف اټکل کړی و چې روان 2022 میلادي کال به په افغانستان کې تر 50 کلونو لاندې نیمایي ماشومان د خوړو د بحران او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله په سخت خوارځواکۍ اخته شي. دا چې په خپله کورنۍ په څه ډول کولی شي ماشومان له خوارځواکۍ وژغوري، د تغذیوي درملنې متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري د څو مواردو یادونه کوي.
میندې باید دې ته تشویق شي چې خپلو ماشومانو ته تر 2 کلنۍ پورې خپلې شیدې ورکړي، تر 6 میاشتې پورې خالص خپلې شیدې ورکړي، او د 6 میاشتې څخه وروسته باید هغه متمم خواړه چې د موږ په ټولنه کې پیدا کیږي ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ هغه هم شروع شي.
د خوړو نړیوال پروګرام دغه راز په یوه نوي ټویټ کې هیله څرګنده کړې چې ډېر هغه ماشومان به چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته شوي د نړیوالو له هغو مرستو برخمن شي چې دې ادارې د ژوند ژغورنې تغذیوي درملنه بللې ده. د تیر کال په اګست کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان له اقتصادي بحران سره مخامخ شوی او نړیوالو مرستندویو ټولنو د دې هېواد د وګړو د وضعیت په تېره بیا د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د ماشومانو د ساتنې وجهي صندوق یونیسف تېرونه یو ځل بیا په افغانستان کې له 50 کلونو لاندې د ماشومانو د خوارځواکۍ د زیاتېدا خبر ورکړ او وویل چې د دوی د موندنو له مخې په روان میلادي کال کې به په دې هېواد کې له هرو 2 ماشومانو یو له خوارځواکۍ څخه کړیږي. دغه ادارې اعلان کړی چې هڅه کوي د روان کال تر پایه په خوارځواکۍ اخته له 1 میلیون زیات ماشومان معالجه کړي.
د تورخم هاغړي ځینې بند پاتې افغانان لا هم شکایت لري چې د کډوالۍ کارتونو او تذکرو له درلودلو سره سره افغانستان ته د ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي.
خان محمد یو له هغو افغانانو دی چې د تورخم هاغړي له خپلې وړې ناروغې ماشومې سره بند پاتې دی او افغانستان ته د ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي. خان محمد وایي ورته ویل سوي له ویزو او پاسپورتونو پرته د اوښتو اجازه نه لري. نوموړي د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال ته ویلي عباس یو بل افغان دی چې وای کاروبار یې په تورخم کې له دروازې ها خوا دی. د دې خبره مخکې به د پاسپورت او ویزې پرته یوازې په تذکیرې کولای سول ها غواړي واوړي او کاروبار وکړي، خو اوس ورته اجازه نه کیږي. عباس ازادي راډیو ته وویل افغان سوداګر او پېښور کې د افغان کډوالو د قومونو د شورا مشر عصمت الله توخی هم ازادي راډیو ته وویل مسافر ناروغان لري، هم له دې ستونزو سره مخ، او په خبره یې په دواړو لارو نه په چمن او نه هم په تورخم ورته خپل هیواد ته د ستنېدو اجازه ورکول کیږي. ښاغلی توخی هدا کوي چې افغانان د پاکستاني پولیسو له لوري ځورول کیږي او نور له دې دوامدارو ستونزو ستړي سوي دي.
دا موږ ټول نړیوالې باندې غږ کوو چې دغه د افغانانو ستونزه باید حل شي، له ډېره سختو ستونزو سره مخامخ دي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت او ویاندویانو نظر هم واخلو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب را نه کړ. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دوی د دې ستونزو د حل لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. دغه سفارت په 12 نیټه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي هغه مسافر چې د تورخم او چمن په سرحدي دروازو کې بند پاتې دي باید په 3 ورځو کې خپل هیواد ته ستانه شي. ګینې بیا په تذکرو او د کډوالۍ په کارتونو د اوښتو اجازه ورته نسته. خو د ازادي راډیو مشال څنګه ته د خیبر پختونخوا ځایي پاکستاني چارواکو ویلي چې دا کار یې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار یوسف مئید په لارښوونه د امنیت د ټینګښت لپاره کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه پاکستان ته هر ورځ سلګونه افغانان د بېلابېلو لاملونو له امله په ځانګړې توګه د دوا او درملنې لپاره تګ راتګ کوي. مخکې د چمن له لارې چا سره چې د کندهار تذکره وه اجازه ورکول کېده چې بې ویزې او بې پاسپورتونو پاکستان ته سفر وکړي، چې دا مسافر بیا څه په هماغه لارې او څه هم په تورخم بیرته افغانستان ته ستنېدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د انتالیا ډیپلوماتیک فورم ته د طالبانو استازي د دې لپاره وربللي وو چې د موقت حکومت غږ یې واورېدل سي، او هغه دا معنی نه لري چې انقره طالبان په رسمیت پیژني. په عین حال کې د طالبانو د حکومت ویان په دې فورم کې د طالبانو د پلاوي ګډون د نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا د هڅو یوه برخه بولي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د انتالیا ډیپلوماتیک فورم ته د طالبانو د حکومت د پلاوي بلنه دا معنا نه لري چې انقره د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. مولود چاوشوغلو دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیرخان متقی په مشرۍ یو پلاوي د ترکیې په انتالیا کې د ډیپلوماتیک فورم په نوم غونډو کې چې پرون یک شنبې وروستۍ ورځ وه ګډون وکړ. مولود چاوشوغلو په یو خبري کانفرنس کې دغه فورم ته د طالب چارواکو د اوربللو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا په دې معنی نه ده چې انقره طالبان په رسمیت پیژني، خو زیاته کړه چې په افغانستان کې د موقت حکومت غږ باید واورېدل شي. سبا پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو اوه میاشتې پوره کېږي، خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت چارواکي د ترکیې د غونډې په څیر په هره نړیواله غونډه کې ګډون ته له دې پلوه ډېر هیله مند دي چې اړیکې به یې له نړیوالې ټولنې سره پراخي او بالاخره به یې حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد پرون په څرګندونو کې د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د طالبانو د پلاوي ګډون یوه لاسته راوړنه وبلله. ویویل
په انتالیا کې چې غونډه وشوه ډېری ګټورې خبرې اترې ترسره شوې، او هم د هیواد بهرنیو چارو وزیر د دغې غونډې په اشیه کې د مختلفو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو یا استازو سره خصوصي لیدنې کتنې ترسره کړې. په دغو لیدنو کتنو کې هیوادونه تشویق شول چې له افغانستان سره ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړي، او هم له موږ سره تجارتي او مختلفې اړیکې ولري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د شنبې په ورځ د افغانستان په اړه د دغه فورم یوې غونډې ته په خبرو کې د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له سیاسي پلوه د یو باثباته او له اقتصادي پلوه د خودکفا افغانستان په جوړولو کې ورسره مرسته او همکاري وکړي. ترکیه چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري، دغه راز له قطر سره په ګډه د کابل په ګډون د افغانستان په څو ولایتونو کې د نړیوالو هوایي ډګرونو د فعال کېدو لپاره تیاری ښودلی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون وویل چې د طالبانو له حکومت سره د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د تنظیم په اړه تر اوسه خبرې روانې دي. په عین حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په هغه کتنه کې چې امیر خان متقی خپل ترکی ساری مولود چاوشوغلو سره ترسره کړه، دواړو لورو د کابل د هوایي ډګر او د افغانستان د نورو نړیوالو هوایي ډګرونو پر موضوع خبرې وکړې. د دې وزارت په قول دواړو لورو د هوایي ډګرونو د قرارداد پر هغو موضوع خبرې وکړې چې لا ډېر بحث ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوسم یو بهرنی مسأله. د پولند پولی ته نږدې د اوکراین پر یوه پوځي اډه د روسیې د هوایي برید په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي او 144 نور ټپیان سوي دي. په عین حال کې بریتانیا خبرداری ورکړی چې د پولند پولی ته څیرمه دغه برید د جګړې د پراخېدو څرګندونه کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
پرون دغه برید د ناتو د غړي پولند د پولې په 15 کیلومترۍ کې د اوکراین پر یوه پوځي مرکز وشو. ویل شوی چې په دغه برید کې د سولې او امنیت نړیوال پوځي روزنیز مرکز په نښه شوی دی. د سیمې والي ماکسیم کوزیتسکي ویلي چې روسي الوتکو پر دې مرکز شاوخوا 10 توغندي ویشتي چې په خبره یو شمېر توغندي پر هدف له لګېدو مخکې منحرف کړی شوی دی. په داسې حال کې چې لویدیز د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځوي کېدو لپاره سخت اقتصادي بندیزونه لګولي او اوکراین ته هم د خپلې خاورې د دفاع لپاره وسلې ورکوي، امریکا او متحدین دې ته اندېښنه لري چې د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړه کې ناتو ښکېله نه شي. بریتانیا خبرداری ورکړی چې د پولند پولې ته نږدې پر پوځي مرکز برید د جګړې د لا پراخېدو څرګندونه کوي. خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیون له امریکایي سی بی اس شبکې سره په خبرو کې وویل چې د ناتو پر قلمرو هر ډول